The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
درنو اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته د ټرایکا او برتانی ورستا ناتو هم غوښ کړی چې طالبانو ته په کار د چي پدی پوشي چې ک قدرت په زور تر لاسه کړي نو د نړیوال ټولنې له خوا به په رسمیت ونه پیژندل شي د ملګرو ملتونو د کډوالو شارو ادارې خبرداري ورکړی چې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ کیدونکی دی او په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو او طالبانو له پرمختګونو سره د افغان مرمنو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د ټرایکا او برتانی ورسته ناتو هم غواخ کړی چې طالبانو ته پکار ده چې پدې پوشي که قدرت په زور تر لاسه کړي نو د نړیوالې ټولنې له خوا به په رسمیت ونه پیژندل شي. ناتو د جمی پورس پدې اړه په خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي موږ د شخړې د سیاسي حل په ملاتړ کې ژمن یو. د ناتو غړو د افغانستان په اړه سره لیدلی او ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د روانو حالاتو ارزونه کوي او په اړه یې له افغان چارواکو او نړیوالې ټولنې سره په دوامدار توګه په اړیکه کې دي. ناتو د جمی پورس په یو خبر کړي بیان کې ویلي زموږ هدف د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ دی. ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت وساتي او د اړتیا مطابق به یې تیار کړي. په بیان کې وړاندې راغلی د ناتو غړي د طالبانو د عملیاتو لامل درماسه شوی زیات تاوتریخوالي چې په هغه کې په ملکی وګړو باندې بریدونه هدفي وژنې او له بشري حقوقو څخه نور تیری هم شامل دي په ژوره توګه اندېښمن دي. د برتانی د دفاع وزیر بن والس د جمی پورس خبرداري ورکړی افغانستان په یو ناکام دولت بدلیدونکي خطر دی او اټکل کړي چې القاعده به یو ځل بیا په دغه هیواد کې فعال شي. هغه له سکای نیوز سره خبرو کې ویلي زه پر اختیا هم چې اندېښمن یم ناکام دولتونه هغه سي خلکو ته زمينه برابروي. تر دې څو ساعته مخکې برتانی اعلان وکړ چې دوی به کابل ته په سلګونو سرتیری واستوي ترڅو له هغه ځایه تر څلورو زرو زیاتو برتانویانو او شاوخوا 2000 افغانانو له وستلو سره مرسته وکړي. د برتانی له خوا افغانستان ته سرتیرو لیږل په پدې معنی وي چې په دغه هیواد کې برتانیا به په هغه شمیر سرتیری ولري چې یو میاش مخکې له افغانستان څخه د ناتو ځواکونو د وتلو پر وخت یې درلودل. د امریکا یو مخکخ سناتور لنزی ګراهام له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په پریکړه کلاکني واکه کړي. خاغلی ګراهام د جمی پورس په ټویټر لیکلی چې په افغانستان باندې د طالبانو کنټرول د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی. خاغلی کلی د طالبانو لور د افغانستان نیول زموږ د ملي امنیت په ګټه نه دی ځکه چې دوی له القاعده او عراق او سوریه کې له داعش سره رښتینی خواخوږي لري. له افغانستان څخه زموږ ټاټوبي ته د ګواخ مسله به د وخت په تیریدو سره معلومه شي. نوموړي پرله پسې ټویټونه کې له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو د وتلو په پریکړې هم نیوکه کړې او ویلي دي چې غیر مشروط وتل بشپړ سقوط دی. هغه هیله سرګند کړی دی چې په دې اړه د ولسمشر بایدن پریکړه له سره وارسول شي. وایي د امریکایي ځواکونو په هوایي ملاتړ باندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو سره مقاومت جوګه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لنډیوال ټولنې غوښتې دي چې له هغو سلګونو زرو ملکی افغانانو سره د مرسته وکړي څوک چې له افغانستان څخه د ناتو امریکایي ځواکونو له وتلو سره د ورستي جګړو لامل خپل سیمو تختیدلې دي. د طالبانو لخوا په چټکه توګه د افغانستان د زیاتو برخو لنیولو سره کورنی او نړیوال څارونکي حق حیران شوي دي. لدې سره ملګری ملتونه او نور مرستندوی ادارو دومره وخت نه درلود چې په لکونو بې ځای شوی او خلکو ته د لازم مرستو تیاری ونیسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي دوی ته په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړل شوی. او د پاکستان د سېنات دوو پخوانی غړو فرحت الله بابر او افراسیاب خټک حکومت ته ویل چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویان احسان الله احسان د هغو ادعاو پلټنې د وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي چې د دوی په ګډون یو شمیر کسان ووبژني. دوی وایي د ملکی وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای او پارلمان دواړو ته یې په رسمي توګه خپل اندېخنې وړاندې کړې دي. دا له هغه وروسته چې احسان الله احسان لومړی پر فیسبوک او بیا د 2021 کال د جولای پر دریمه په سنډي ګارډین نوم یو رسپانه کې ولیکل چې د پاکستانی پاوز استخباراتي ادارې ام ای ورته د وژلو لپاره داسې لست ورکړی و چې د فرحت الله بر، افراسیاب خټک او یو شمېر نورو کسانو نومونه هم پکې شامل و. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
رنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا او سم د مهمو راپورونو پر لور. د ټرایکا او برتانی وروسته ناتو هم غواخ کړي چې طالبانو ته پکار دچې په دې پوشي ک قدرت په زور تر لاسه کړي نو د نړیوالې ټولنې له خوا په رسمیت ونه پیژندل شي. ناتو د جمعې پورس په دې اړه خپل یو خبر کړي بیان کې ویلي موږ د شخړې د سیاسي حل په ملاتړ کې ژمن یو. په دې اړه بشپړ حال زموږ له همکار نوشیروان قلندر څخه اوري.
د پینټاګان بیان جانکر به د جمعې پورز د یو خبري کانفرنس پوښتو ویل چې کابل ته په بیړني توګه د 3000 عسکرو لیګلو فیصله شوې ده چې پکې اکثره یا خو پلار دی او یا بیا کابل ته رسیدلې دي. د امریکا دفاع وزارت بیان زیاته کړه چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د ولایتونو د نیولو وروسته د امریکا درې بټالین ځواکونه لیګل کیږي چې پکې خصوصي ځواکونه هم شامل دي. جانکر بی وای کوم ځواکونه چې کابل ته رسیدلې دي هغه په ځینو سیمو کې عملیات هم پیل کړی دي. جانکر بی زیاتوی د رواني اونۍ اخره پورې به ټول 3000 امریکایي ځواکونه کابل ته ورسی. سی ان ان ټلویزیون په خپل یو رپورت کې وایي چې امریکایي صدر جو بایدن د افغانستان حالاتو ته ډیر لنږدې نه ګوري او فیصله شوی دی چې اعلی امریکایي چارواکي به صدر بایدن ته راتلونکو ساعتونو کې د افغانستان د نوي صورتحال په اړه حال هم ورکړي. بل پلوته د برتانی د دې اعلان وروسته چې دوی به هم د خپل وګړو د حفاظت لپاره افغانستان ته 600 عسكر ورلیږي. د جمعې پورز د برتانی حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان کې کم ځواکونه په ځای کړی کیږي د هغه مقصد د خپل وګړو حفاظت سره راوخل یقیني کول دي. او د برتانی دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د نورو ځواکونو لګلو مقصد یې د برتانی د ټولو پوزونو د افغانستان نه په حفاظت سره راوخل دي چې ورته به د هوایي ځواک مرسته هم ترلاسه وي. هم د جمعې په ورځ په برسلز کې د نیټو هیوادونو غونډه هم شوې ده او د نیټو مشر یان سټارلبرګ ویلي دي د نیټو د جمعې د ورځې په غونډه کې د افغانستان وروستي حالاتو جاچه خسته شوې ده. د نیټو سازمان سیکرټری جنرال سټالټنبرګ ویلي دي طالبان باید په دې پوه شي چې دوی په زوره هیواد ونیسي نو نړیواله ټولنه به ونه مني. هغه ویل موږ د روان بحران سیاسي د حل مرسته ته ژمن یو. هغه خبریالانو ته ویلي دي چې د نیټو هیوادونه د افغان چارواکو سره پرله پسې په رابطه کې دي او وای هڅه مو ده چې څومره هم ممکنه وي د افغانستان د حکومت او د ځواکونو مرسته وکړو. د غربي نړۍ د سترو هیوادونو د دې اهم غونډو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټریش هم د جمعې په ورځ خبرداري ورکړې چې د افغانستان حالات ډیر په تیزی سره د کابو نه وځي. او خبریالانو سره د خبرو په وخت په طالبانو غږ کړی چې بریدونه دې فوري ودروي. ملګرو ملتونو په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان وضعیت لنږدې څخه سات په سات ګوري. خاغلی ګوټریش ویلي چې طالبان غواړي چې د جګړې لاره وخت راشي نو باید دوی ته سرګندوي چې د زور لاره وخت رسیدل به دوی ته ګټو نکړي او دا به افغانستان کې د یو بل اوږدې کورنۍ جګړې علت وګرځي. بل لورته په افغانستان کې په لوی خارونو د وسلوالو طالبانو د بریدونو وروسته ګڼ شمیر ملکی خلک بې ځای شوی دي او ملګرو ملتونو د افغانستان د گاونډي هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې دغه بې ځای شوی خلکو لپاره د خپل پولې پرانیزي. په داسې حالاتو کې چې غربي نړۍ یو ځل بیا افغانستان ته ځواکونه ورلیږي د افغانستان رپورټونو دي چې طالبانو د جمعې پورز دا وکړي چې د اوروزګان او غور ولایتونو هم نیولې دي او د دوی په وینا د کابل لوري لوګر ولایت ته هم رسیدلې دي او ځنې برخې قبضه کړې دي. خو افغان حکومت په دغه خبرګون نه دی خودلې.
په افغانستان کې د وروستي جګړو لزیاتې دوسر تاوتری خواله زیات شوی او په ګڼ شمیر افغان ماشومان او مرمنې هم ترې سختي اغیزمنې شوې دي. دا چې افغان مرمنې څومره په هیواد کې د روانو جګړو او د طالبانو له پرمختګونو څخه اندېښمنې دي، په دې اړه زموږ همکار منتظر شهید په افغانستان کې د بشري حقوقو له یوې فعالې خکولا زدران سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
په اوسنی وضعیت کې هم لکه څنګه چې موږ تاسو شاهدان یو، میډیا او رسنیو راپورونه پرې جوړ کړي دي، هغه ډله ښځې او ماشومان چې کابل ته کډوال شوي دي، دوی په ډېر بد وضعیت کې دي. دوی سم خوراک ته، صحي اوبو ته او امن خونو ته اصلا لاسرسی نه لري. چې په اوږدمهال توګه کله چې خصوصا دا وضعیت چې ولایتونه پرله پسې سقوط کېږي او کچېرې د جګړې لمن کابل ته ورسیږي، نو زه ویرېږم چې موږ به د یو ډېر لوی بشري ناورین سره مخ شو چې بیا به یې مخه هیڅوک نشي نیولی. ځکه دوی دغه کډوال چې دي، دوی په کوڅو او سړکونو باندې پراته دي او دوی ته هیڅ ډول امنیت نشته، او دوی به د خدای نه خواسته په کابل کې جګړه پیښ شي، دوی به د جګړې لومړني قربانیان اوسیږي.
د دې تر څنګه ښکلا زدران بیبي خپل ملګرو ملتونو هم د دې یادونه کړې ده او په دې باندې سخت اندېښنې خولې دي. خو تاسو څه ګڼئ چې آیا طالبان د تیر په پرتله بدل شوي دي او کنه دي بدل شوي؟
زه فکر نه کوم چې طالبان د تیر خوا څخه دوی بدل شوي اوسیږي، بلکې دوی ډیر زیات متاسفانه ترهګرۍ او وحشت ته لاس اچوي. مونږ شواهد لرو، مونږ شاهدان لرو چې دوی د خپل سترګو لیدلې قصې د میډیا او د رسنیو سره شریکې کړې دي. دوی په ولایتونو کې د خلکو د کورونو څخه د پټنځایونو په توګه استفاده وکړه، او دا د دې باعث شول چې ملکي تلفات زیات شي. د کله چې جګړه د حکومت او طالبان ترمنځ زیاتېده، ملکي تلفات زیاتېدل. دوی حتی د کورنیو څخه تنکي ځوانان او ماشومان د ځان سره یوړل، تر څو دوی په خپلو جګړو کې د هغوی څخه د جنګیالیو په حیث استفاده وکړي. دا خپله د وار کرایم دی، د جنګي جرایم ګڼل کیږي. نو زه فکر نه کوم چې طالبان د بدل شوي اوسیږي. حداقل هغه جنګیالي چې په ټیټه سطح دوی په افغانستان کې جنګیږي، د هغوی فکر نه دی بدل شوی. ګرچې د دوی لیډرشپ او رهبری دا ادعا کوي چې دوی د ملکیانو او د خصوصا د ښځو پر وړاندې د دوی چلند بدل شوی دی، خو په عمل کې موږ داسې یو څه نه وینو. او دا زه فکر کوم چې ډیر زیات د تشویش او د اندېښنې وړ خبره ده.
ښکلا تاسو خو خبر یاست چې ملګرو ملتونو هم یو بیړنۍ غونډه کړې وه د افغانستان په تړاو. نن ناتو اعلان کړی دی چې د افغانستان په حق لبا یو بیړنۍ غونډه کوي. تاسو د یو افغاني میرمنې او مبارزې په توګه د دغو نړیوالو څخه څه غوښتنې دي؟
غوښتنه طبعا همدا ده چې په داسې یو وضعیت کې تر هر څه مهم دا دي چې د انساني یا بشري ناورین مخه ونیول شي، عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. د حکومت او د طالبانو ترمنځ چې څه پیښیږي، هغه کې باید ښځې او ماشومان او بېګناه کسان ژوبل نه شي، ونه وژل شي. د هغوی عزت ته، د هغوی مال او ملکیت ته باید تاوان ونه رسیږي. حتی د کوم رواني فشار چې اوس په خلکو باندې دی، د کومه ویره او تر چې د خلکو په منځ کې خپره ده، دا خپل یو جنګي جنایت او جرم دی. او که واقعا عدالت تطبیق شي، په آینده کلونه کې به موږ د ټولو ډلو رهبران محاکمې ته راکاږو چې دوی د موږ په حق کې داسې یو ظلم وکړ. نو زموږ غوښتنه همدا ده چې هر څه او زر تر زره د اوربند اعلان شي، جګړه د ودرول شي، او په ډیپلوماټیکو سیاسي خبرو اترو او مذاکراتو باندې دي یاد وضعیت ته د حل لار پیدا شي.
ډیره مننه ښکلا زدران.
مننه.
نړیوال مالیاتی ادارې IMF ویل چې ډېر د نګدی نه د افغانستان په تیزی سره بدلیدونکو حالاتو ته کتنه کوي، خو د دې هر څه نتیجه راوستل او دا چې د پاکستان په اقتصاد به یې څه اغیز وي د پیشګوئی کول د وخت نه وړاندې خبره ده. پاکستان په کال 2019 کې د IMF سره د شپږ بلیون ډالرو پور اخیستلو پروګرام شروع کړی و، خو د کورونا وبا او د فند شرطونه نه عملي کېدو له امله د ځنډ ښکار دی. په دې اړه بشپړ راپور له الیاس خان څخه اوري.
د ایم ایف وایان رائټرز خبری ادارې ته ویلي چې دوی ډیر د نږدې نه د افغانستان په تیزی سره بدلونکو حالاتو ته کتنه کوي، خو د دې هر څه نتیجه راوباسل او د پاکستان اقتصاد باندې به څه اغیزې وي پیشنګوی کول د وخت نه وړاندې خبرې دي. پاکستان نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف سره په کال 2019 کې د شپږ بلیون ډالر پور اخیستو پروګرام شروع کړی دی، خو د کورونا وبا او د فنډز بعضې شرطونه نه عملي کولو په وجه دا پروګرام فلال د ځنډ ښکار دی او په دې اړه دوباره لا خبرې نه دي پیل شوي. د اقتصادي چارو څېړونکي زیشان حیدر وایي خو تر اوسه پورې چې آی ایم ایف سره کوم صورتحال روان دی دا غیر یقیني دی. د کورونا وبا له وجې دا پروګرام ځنډول شوی او د دوی چې کوم شرطونه وو دوباره په دې اړه نه خو د خبرو سنېټه هغوی ورکړي او دې حواله سره تر دې دمه څه پرمختګ نه دی شوی. البته د خزانه وزیر شوکت ترین د زیارت په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي
$2.77 billion اس مہینے کی 23 تاریخ کو اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں سوئفٹ کے تھرو یہ کریڈٹ ہو جائیں گے.
پاکستان تباہ آئی ایم ایف نے روانی میشت پر درویشتما نیٹا 2.5 billion dollars مرستے ملوشی ترین ویلیو چدا امداد بغیر مشروط بھی عہدہ پیسے بنیک پنے غد پاکستان مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان تلے گلشی چلو جی بے دہواد زر مبادلے ذخائر زیاد شی اور دے با زمنگ پر اقتصاد مثبت اثر بھی. خوزیشان حیدر وائی دا آئی ایم ایف د 2.1 billion dollars مرستې د کرونا وبا پترس کې دي، خو د فنډ پروګرام دوباره شروع کېدلو په اړه هیڅ څیز حتمی نه دی او دې حواله سره څه خبرې هم نه دي شوي.
مگر ابھی تک وہ جو پروگرام جو ہے آئی ایم ایف کو اس حوالے سے کوئی چیز حتمی نہیں ہے.
زیشان حیدر اویل کہ پاکستانی چارواکی دا حیوات ترسیلات زر کے زیادت والے برامداتو کے خوالی لوجی مطمئن بھی دلکی گی ولی چی دے سرا بیلنس آف پیمنٹ مسئلہ حل شی اور تا پسندستی توگا آئی ایم ایف تا دا تک ضرورت نوی خوزیاتوی چی دے سرا سرا زمون درامدات ہم سے واشی وی چی لوجی دا بیلنس آف پیمنٹ سستون زیر اڑاند شی وی او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا بیرونی تجارت تی خسارہ زیادت ایدل پیل شوی دی. دو ویل چی فیلال پا بیرونی کا چاس ستونز خونشتا وقت سر سر با فشار رازی او زما پا خیال اقتصادی حالت اوس هم تسلی بخش نده. پا این حال که دا آئی ایم ایف وایان ویلی چی مونگا دا پاکستان کرزو که استحکام را وستلو او دا مضبوط اقتصادی پر مختق مقاصد تر لسا کولو دا پارا دا پاکستان ملاتر تا تیاریو، خو پا دی هر سر خبر سر تر سولو دا پارا حس نیتا ندتا کل شوی. وایان ویلی چی دا پروگرام مقاصد حاصل اولو دا با بنیادی اصلاحات پر ځای کول وی کوم کې چې قرضې را کمول او د هیواد د توانای څنګه کې اصلاحات را وستل شامل دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د روپی په مقابل کې د ډالر بیا په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتې کچې ته رسیدلې ده. اوس د یو ډالر بیا 1.03 روپۍ او 80 پیسو ته رسیږي. د اقتصاد پوهان وایي د پاکستان تجارتي خساره زیاتیږي او په وروستیو کې دغه خساره 3 اربو ته رسیدلې ده. د پوهانو په وینا د دې له وجې پاکستاني روپۍ د فشار ښکار ده او د دې په بیه کې کمی لیدل کیږي. د مرکزي بانک سټیټ بینک مشر ډاکټر رضا باقر ویلي راتلونکي کال کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره د جی ڈی پی 2.5 ته رسیدو امکان دی. نور تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
په پاکستان کې د پیسو د بدلون کو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي د تجارتی خساری د زیاتوالي او په پاکستان کې د ودانې د کاروبارونو لپاره د بخنې د سکیم د ختمې دورستو پاکستانی روپۍ د دباو ښکار ده او پر لپسې د ډالر په بیه کې زیاتوالي راځي. ملک بوستان وایي د کرونا وبا وروستو تجارتی حالې ځلې سیوا شوي او پاکستانی درآمدات سیوا کیږي چې اثر یې په غیر ملکی زر مبادله ذخیره پریوزي او پاکستانی روپۍ د فشار ښکار کیږي. د میاشتې په حساب د پاکستان درآمدات 6 اربع ډالر ته زیات شوي. د دې وړاندې کرنٹ اکاؤنٹ خساره ختمه شوې وه، خو اوس په دې کې زیاتوالی راځي. بل خبره دا ده چې د جون په 1.5 نیټه کله چې حکومتي د ودانې د بخنې سکیم ختم شوي، د هغې وروستو د ډالر بیا د 1.05 روپۍ نه 1.04 روپۍ ته زیاته شوي، ځکه چې د یاد سکیم لاندې د ودانې په کاروبار کې د بهر اوسیدونکو پاکستانیانو لخوا هم پانګونې روانې وي او د دغه سکیم لاندې په تیرو 2 کالو کې نږدې 10 اربع ډالر ډالر پاکستان ته راغلي دي. زما دا خیال دی چې نړیواله مالیاتی ادارا پاکستان ته د کرونا وبا په مت کې 2.15 ارب ډالر ورکوي، نو د سره با په پاکستانی روپې فشار راکم شي. سیړنې وایي دا وخت په پرانستي مارکیټ کې د روپې په مقابله کې د ډالر د اخستو بیا 1.3 روپې او 80 پیسې ده، او ډالر په 1.3 روپې 80 پیسې خرڅيږي. د مرکزی بانک د شمیرو تر مخه د مالی کال 2021 په اخیری شپږو میاشتو کې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره د قامی مدنې 0.6 فیصد تراکوزه شوې وه. د جون په میاشت کې پاکستان ته د 6 ارب ډالر درآمدات شوي وو، او 13 میاشت په جولای کې درآمدي بل 15 ارب ډالر وو، چې له امله یې تجارتي خساره 3 ارب ډالر ریکارډ کړی شوې. سړنې وایي د روانې میاشتې په وړومبي کې د ډالر بیا 1.8 روپې ته رسیدلې وه، خو اوس دا بیا 1.4 روپې تراکوزه شوې. د کال 2021 د مئی د میاشتې راهیسې د روپې په مقابله کې د ډالر په بیا کې 2.15 فیصد اضافه شوې. د اقتصاد ماهر وکیل رحمان وایي د خوراکي شیانو نه علاوه د مشینری، ویکسینو او پېټرولیم مصنوعاتو د درآمداتو په مت کې د پاکستان درآمدي بل زیات شوی دی. دوی وایي د وړاندې څخه په ملک کې د توانای د زیاتو بیو په وجه خلکو ته مشکلات دي، او دې سره به په قیمتونو نور هم اثرات پریوزي.
ډالر چې خامخا ګرانیږي نو بیا دا غي اثر په ګرانۍ کې مرزي. پاکستان کې مخکې هم پېټرولیم پروډکټ چې دین هغه مسلسل د قیمتونو سیوا شوی دی، بجلی نرخونه هم سیوا دي. ګرانیم چې صحدا پورې خود خلکو طاقت کې نو بیا هم سو گزاره چلیږي، خو چې دا خلکو دا پرچیز پاور نه سیوا شي نو بیا دا غي اثر په انډستریانو او په دې کاروبارونو باندې پریوزي.
د مرکزی بانک مشر ډاکټر رضا باقر روانه ویلي چې د پاکستان درآمداتو د زیاتوالي په وجه امکان لري چې کرنٹ اکاؤنٹ خساره راتلونکي کال 2022 کې د جی ڈی پی د 2.3 فیصد پورې زیات شي، او که دې سره د ډالر په بیا کې زیاتوالي ناراضي نو د دې مطلب به دا وي چې د روپې قدر په مصنوعي توګه برقرار ساتل کیږي، او دا بیا د اقتصاد لپاره د خطر خبره ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټه په هغه راپورټونه اندېښنه ښودلې ده په کوم کې چې د یو شمېر عوامي شخصیتونو نمونه د هدف کولو یا وژلو په فهرست کې راغلي وو. دغه هدفي فهرست طالبانو په خواني ویان احسان الله احسان خبر کړی وو، څوک چې د پاوز د ولکې په نصرګند حالاتو کې تښتیدلی وو. د بشري حقوقو کمیټه په حکومت غږ کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي، او د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم وایي باید چې د دې معاملې په خ ډول تنوشي. د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غونډه پرون د پیپلز ګوند د مرکزی مشر سازیه مری په مشرۍ کې تر سره شوې، چې ورته فرحت الله بابور او افراسیاب خټک هم وړاندې شوې دي. نور تفصيل له اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورت کې.
د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې په حکومت غږ کړی چې په دې اړه د پلټنې وکړي. مطبوعات وایي چې د بشري حقوقو د کمیټې مشر شازیه مری د کورونو چارو سیکرټری ته هم امر کړی چې د فرحت الله بابر او افراسیاب خټک سره زر تر زره وویني او دا معاملې په وړاندې بوزي. یاد دی چې د فرحت الله بابر او افراسیاب خټک د دواړو نمونه د هدف کولو په هغه فهرست کې شامل دي کوم چې د طالبانو تښتېدلي پخوانی ویان احسان الله احسان په ټولنیز رسنیو شریک کړی وو. په دغه نوملړ کې پخوانی سینیټر او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ملشوي مرکزی مشر عثمان خان کاکړ نوم هم شامل وو. د پیپل ګون فرحت الله بابر وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویل چې هغه کمیټې ته د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان هغه فیسبوک پوسټ هم ورکړی په کوم کې چې نومغړي یو میاش مخ کې داوا کړی و چې هغه ته د هغه وجون کې ډلې د مشرې ویلي شوی او کوم چې د ځنی شخصیتونو د ختمولو لپاره جوړ کړی شوی و. د احسان الله احسان د فیسبوک د پوسټ تر مخه د وجنې یاد هدف کولو په دغه فهرست کې د پیپل ګون د پخوانی سینیټر فرحت الله بابر، وتلی سیاستمدار افراسیاب خټک، د پی ټی ایم د سید عالم محسود او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د مفتی کفایت الله نمونه شامل دي. وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې فرحت الله بابر وایي چې احسان الله احسان یو عام تن نه دی، هغه د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان پاتې شوی دی چا چې وروسته د جماعت الاحرار په نامه یو ځان لډله هم جوړه کړې وه، او دغه دواړه ډلې د پاکستان حکومت له قانونه ګرځي غورځولې دي او احسان الاحسان په پاکستان کې د یو شمیر خونړي بریدونو ذمہواری هم په خپل غاړه اغستې ده.
ورو په خبرو اترو کې بیا محسن داوود هم دا وی چې ما څنګه خبره شوی او ما هم په یو لیست کې دا نیم وو. زمونږ دا خیال چې دا ډیره دغه کښاله ده په دې باندې باکه غور وکړ به دا د یو کس یا د دوو کسو د ژوند خبره نه ده. بعضې خلک بوس موږ د عمر په داسې حیثه کې چې دومره فرق به شاید موږ نه پوهېږي، لیکن که دا لیست دې باره کې خبره اتره ونشي او دا هم داسې وي نو بیا به سبا ته په دغه لیست کې سیاستدانان نه علاوه اخبار والا صحافیان دانشوران ټول خلک دا به دغه کېږي. دې باندې آواز اوچتول پکار دي چې دا شی اوس کروکاو شي او پته ولګي.
د بشری حقوقو دغه کمیټه ته دا هم ویلي شوی چې کال 2019 کې احسان الله احسان په مبینه توګه خپل ځان امنیتی ادارو ته سپارلې وو او خپل ځان یې د یو تر هغه نه د ایجنسیانو ملګری ګرځولې وو او هغه ته په ټی وی چینل باندې د ځنی سرګندونو لپاره د مرکو کولو هم ازادي وو. د کمیټې برخوالو ته دا هم ویلي شوی چې احسان الله احسان په ناسرګند حالاتو کې د فوز د ولقې څخه تښتېدلې وو او له هغه وروسته نه یوازې دا چې دی په میډیا باندې د مرکه ورکوي بلکې په فیسبوک هم فعال دي. د پاکستان د بشري حقوقو د غیر دولتي او خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی غړي زهرا یوسف وایس اف امریکا ډیوا توای تنظیم مخکې هم د حکومت پام دې اړه خطر ګرځولې وو او په دغه فهرست باندې اوس هم اندېښنې لري.
یہ ہے کہ ایسا شخص احسان اللہ احسان حکومت کے کسٹڈی میں تھے وہ کیسے بھاگ نکلے اور ابھی بھی اتنے سمجھ لیجیے تاثر میں لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ
هغه وايي کوم خبره ته چې پام را ګرځول ضروری دي هغه دا ده چې احسان الله احسان څنګه د حکومت او د فوز د ولکینه او تختیدو او اوس په سوشل میډیا باندې خلکو ته دړکې ورکوي. د طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان د تختیدو وروسته الجزیره ټی وی چینل سره مرکه کې داوا کړی و چې د هغه د بند نوتل د هغه لوزنامې برخه و په کوم کې چې هغه ته استثنا ورکړې شوې و او دا هم ویلو چې د یو پورمن شهري په توګه به ورته د جون کولو اجازه وي. سکل د جون میاشت کې د پخوانی سینیټر عثمان خان کاکل د پور اسرار مرګ نه پس احسان الله احسان ویلیو چې د وجنې په فهرست کې د هغه نوم هم شامل وو. د عثمان خان کاکل کورنۍ لمخ کې څخه د هغه د وجل کېدو دا وی کوي. کال 2019 د مئی میاشت کې د ملل متحده 15 ډلو هم د پاکستان خارجه وزارت ته یو خط لیږلی چې پکې د وجنې یا د هدف کولو د دغه فهرست ذکر شوی وو او خاغلی فرحت الله بابر وای هم دا وجه ده چې دا معاملې سنجیده اغستل پکار دي. سوراج مخکې د برتانی اخبار ګارډین هم یو رپورت خپور کړو چې پکې په بهر هیوادونو کې مش پاکستانی اختلافي اوازونو ته د دړکو ورکولو یادونه شوې و خو د پاکستان خارجه دفتر د داسې قسمه فهرست د شتون نه انکار کړی وو. د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلي په کار ده چې د دې معاملې په خشان پلټنې وکړي شي.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
عوامي جمهوریت چین د تیر یو کال راسي په هانګ کانګ کې د قانوني سلامتیه په نوم د خپل یو ظالمانه قانون د نافذ کولو هلې ډلې شروع کړې دي. دغه قانون او د سره په تیر ورځو کې شوی نور قانوني تبديله د چین د حکومت لخوا په هانګ کانګ کې د هغو آزادو راغونډولو کوششونه دي د کومو چې د برتانیې او د چین ترمنځ د په شریکه اعلان نامه او شریک قانون کې ضمانت ورکړی شوی دی. د قانوني سلامتیا د قانون له سببه هانګ کانګ کې د بشري حقوقو حالات نور ابتر شوی دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په کال 2019 کې د دې اقداماتو خلاف د مظاهرو شروع کېدو نه راپدې خو مقامی حاکمانو د حکومتي پالیسو په زورګونو مخالفین نیولې دي. په دې لړ کې صحافیان هم گرفتار کړي شوي دي او د هانګ کانګ حاکمانو د آزاد پریس خلاف یو منظم مهم شروع کړی دی. خاغلی بلینکن زیاته کا چې د چین حکومت په هانګ کانګ کې د غلطو کارونو د احتساب کېدو د صفا ستره حکمرانۍ کېدو او د شخصي ازادۍ د احترام کېدو له شهرت نه وارخطا شوی دی او تر 50 کالو پورې د هانګ کانګ د اعلی سطحې د خود مختاره د نچېړو د لوز نه بیلوزه شوی دی. د چین د حکومت د ظلمونو او د هانګ کانګ د جمهوری ادارو د مرایخه پکولو د اقداماتو په وجه امریکای د بندیزونو لګولو اقدام پورته کړی دی. د امریکای د خارجه چارو محکمې د عوامي جمهوریت چین په اوو سرکاري چارواکو بندیزونه لګولې دي. په دوی کې د هانګ کانګ د مرکزی عوامي حکومت د خصوصي انتظامی سیمې د رابطې د دفتر ډیپټي ډایرکټران شامل دي. دغه دفتر په هانګ کانګ کې د چین د اثر رسوخ پرولو لویا ذریعہ ده. د امریکای د دې اقدام په نتیجه کې د دې کسانو اساسي بندي کړې شوې دي او د دې سبب د هانګ کانګ د خود اختیارۍ تالا تر غوکول خودلې شوې ده.